سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مازیګر 4 بجې شوې. تاسو زموږ غږ لا ساتي رادیو ناوړی شروع کوو د دې سات په خبرونو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي دوی هڅه کوي چې د طالبانو له توقیف څخه درې بندي امریکایان خوشي کړي او خپل کورنیو ته یې وسپاري. ښاغلی ویسټ د یکشنبه په ورځ پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دوی په خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې ریان کوربټ، محمود حبیبي او جورج ګولزمن بیرته خپلو کورنیو ته ورولي. له دې مخکې د برمته شویو چارو لپاره د متحدو ایالاتو د ولسمشر ځانګړي استازی راجر کارسټنس په یو پوسټ کې ویلی وو چې دوی به له خپلو عزیزانو سره د دغو امریکایانو د یو ځای کولو لپاره هلې ځلو ته دوام ورکړي. روجر کارسټنس تیره شپه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې رایان کوربت او محمود شاه حبیبي دوه کاله مخکې په افغانستان کې اسیران شول. حبیبي د افغانستان تابعیت هم لري. د تیر جمهوري نظام د ملکي هوایي چلن پخوانی رئیس محمود شاه حبیبي د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې د القاعده شبکې د پخواني مشر ایمن الزواهری هری تر وجل کېدو لس ورځې وروسته ونیول شو چې تر اوسه یې د برخلیک پر حق له هیڅ معلومات نشته. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي یو چارواکی ویلي چې د تیر کال په اوږدو کې شاوخوا 1,280,000 افغانان له ایران، پاکستان او یو شمیر نورو هیوادونو راستانه شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبری آژانس د خبر له مخې دا شمیرې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د پلان او پالیسۍ مشر مولوي محمود الحق احدی نن په کابل کې په یوه غونډه کې وړاندې کړ. پاکستان د تیر کال په نومبر میاشت کې د بی اسناد افغانانو د ایستلو پروسه پیل کړه. ایران هم په وروستیو کې د افغانات باو د ایستلو بهیر چټک کړی دی او په دې هیواد کې د افغانانو سره د ناوړه چلند او زورونې ډیر راپورونه ورکول کیږي. په وروستیو ورځو کې د ایران پولیسو لخوا د یو افغان زلمکی د شکنجې ویډیو په خواله رسنیو کې ګڼو خلکو شریکه کړه او ډیر غبرګونې یې وپارول. ایرانی چارواکي وایي د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې ایران ته د افغان کډوالو ورتک زیات شوی دی. د ننګرهار ولایت د مومندري ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال په ننګرهار کې د بهرنۍ الوتکو له لورې د بمبارۍ ادعا رد کړې ده. اجمل شګیوال ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه په یوه جیټ الوتکه د افغانستان هوایي حدود ته داخله شوې خو بمباري یې نه ده کړې. دی وایي چې طالب ځواکونو په سیمه کې یو اندازه پخواني بارود د دې لپاره چاودلي چې له منځه یې یوسي او د چاودنې له غږه وروسته اوازې خپرې شوې چې ګڼې بهرنۍ الوتکې بمباري کړې ده. تر دې مخکې ځینو رسنیو د شاهدانو په قول راپور ورکړی و چې د ننګرهار او کونړ ولایتونو په اسمان کې جیټ الوتکې لیدل شوې دي او ځینو دا هم ویلي وو چې دغو الوتکو بمباري کړې ده. نامعلومه وسلوالو د خیبر پښتونخوا ایالت په مرکز پیښور ښار کې یو ښځه او د هغې څلور اولادونه وژلي دي. د ځایي رسنیو د راپور له مخې دا پیښه پرون د پیښور په شاپور سیمه کې شوې ده. د پولیسو چارواکو رسنیو ته ویلي چې نامعلومه کسان د ښځې کور ته ننوتي، د هغې تر څنګ یې د هغې درې لوڼې او یو زوی وژلی دی. تر اوسه پورې د دې پیښې انګېزه نه ده څرګنده شوې. په خیبر پښتونخوا کې خلک د ناامنۍ له زیاتېدو شکایت کوي. د ایران نوی ولسمشر مسعود پزشکیان عباس عراقچی د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نومولی دی. له 2013 څخه تر 2021 کال پورې عراقچی د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اتومي خبرو په برخه کې د ایران د مرکچی پلاوی مشر وو. نوموړی به په تیرو وختونو کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال او په ترکیه او جاپان کې د سفیر په توګه هم دنده ترسره کړې. پزشکیان نن یکشنبه د خپلو دیزه وزیرانو د ایران پارلمان ته وړاندې کړ. ترکیه له څه باندې یوې اونۍ وروسته پرون پر انسټاګرام خواله رسنۍ کې لګل شوی بندیز لرې کړ. ترکیه وایي میټا شرکت چې انسټاګرام ورسره تړلې د محتوا د لرې کولو لپاره د انقری اصول منلې دي. د ترکیه د ترانسپورت او بنسټیزو پروژو وزیر عبدالقادر اورال اوغلو په خپل ایکس پاڼه کې دا خبر ورکړی دی. هغه لیکلي چې میټا شرکت د ترکیه د حکومت هغه اصول منلې چې د محتوا د لرې کولو په باب دي. داسې محتوا چې ترکیه مجرمانه ګڼي. میټا شرکت دا موضوع تایید کړې نه ده. په سوریا کې د امریکا پر پوځي اډې د بي پيلوټ الوتکو په برید کې څوتنه ټپيان شوې دي. د جمعې په ورځ د سوریې شمال ختیس ښار حسکاته نږدې په خراب الجیر کې د نړیوال ائتلاف پر یوې اډې د بي پيلوټ الوتکو د برید په اړه په فایل کې ویل شوی وو چې مرګ ژوبلې نه دی اړولې. خو رويټرز خبري اژانس نن سهار د یو امریکایي چارواکي په قول وویل چې یو شمېر امریکایي او ائتلافي پرسونل ټپيان شوې دي. د راپور له مخې ځینې پرسونل د لوګي د تنفس کولو لکبله ژوبل شوي او نورو ځایونو ته لیږدول شوي دي، خو ځینو نور برسیره ټپيان شوي دي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری پال ګوند د کاندید ډونالد ترامپ کمپاین د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د هغه ځینې داخلي اسناد حق شوي دي. دغه کمپاین پرته له دې چې مشخص شواهد وړاندې کړي وویل چې ایرانی هکران د حساسو اسنادو په غلا او توزیع کې ښکیل دي. دا یوه ورځ وروسته له هغه وشوه چې مایکروسافټ د بهرنیو اجنټانو په اړه په یو راپور کې وویل چې هغوی هڅه کوله د متحدو ایالاتونو د 2024 کال په انتخاباتي کمپاین کې مداخله وکړي. رویټرز خبر ریاجانس د جمعې په ورځ د مایکروسافټ د متخصصانو په قول راپور ورکړ چې د ایران له حکومت سره تړلو هکرانو هڅه کړې چې د جون په میاشت کې د متحدو ایالاتونو د ولسمشرۍ د انتخاباتو په کمپاین کې د یو جک پوړي چارواکي حساب ته ننوځي. خبرونه ته بیا هم ښه راغلی. خبرونه به د افغانستان او نړۍ اړوند مطالبو سره وغځو. په دې خبرونه کې برخه سره واورئ چې د افغانستان د رنګ شوی جمهوریت نظام د سیاسي استازولیو د همغږي شورا په یو بیان کې په ایران کې لیو افغان کډوال سره د یو ایرانی پولیس وروستۍ ناوړه چلند زړه بوګنونکی او غیر انساني بللی دي.
معمولا ایران او پاکستان هیڅ وخت د کنوانسیون د ویانا د 1955 کال ته او دغه پروتوکول 1978 کال ته هیڅ وخت نه ده کړی.
په اورزګان ولایت کې د زیړي په نوم ناروغۍ د انځرو باغونه زیانمن کړي.
پروش کال موږ انځرو درې خوروار انځر وکړل، نو شش کال که زړې نه وای شپږ خوروار انځر کوله.
د افغانستان او نړۍ په اړوند نور مطالب هم را سره شته، ملتیا مو غواړم.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د خبرونه زفرشته سهاک د شفیق یار په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. ورزو د خبرونه راپورونو ته لومړی راپور د افغانستان د رنګ شوی جمهوریت نظام د سیاسي استازولۍ د همغږي شورا په یو بیان کې په ایران کې د یو افغان کډوال سره د یو ایرانی پولیس وروستۍ ناوړه چلند زړه بوګنونکی او غیر انساني بللی دی. د دغه شورا له لورې نن یکشنبه په خبره شوی خبر پاڼه کې د ایران له حکومت غوښتل شوی چې د دې پیښې په اړه څېړنه وکړي او په ایران کې د افغان کډوالو حقونه تضمین کړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
ل یو افغان کډوال سره د ایرانی پولیسو د ناوړه چلند په اړه د خبرګونونو په دوام د افغانستان د سفارتونو او قونسلګرۍ او د همغږي شورا په یو بیان کې د ناوړه چلند زړه بوګنونکو او غیر انساني بللې. د دغه شورا له لوري نن یکشنبه د اګست 11 په خبره شوی اعلان کې ویل شوی چې په ایران کې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند نه واځي له اسلامي قوانینو او بشري حقوقو سره په ټکر کې دی، بلکې د خ غونډیتوب او انساني کرامت خلاف عمل هم دی. په دې خبر پاڼه کې د ایران له حکومت غوښتل شوی چې د یادې پیخي پاړه څېړنې وکړي او په ایران کې د افغان کډوالو حقونه تضمین کړي. په همدې حال کې یو شمېر پخواني ډیپلوماټان وایي د افغان کډوالو ستونزې باید د ډیپلوماټیکو لارو هوارې شي. پخوانی ډیپلوماټ عزیز الدین میراج ازادي راډیو ته وویل چې د ایران په ګډون د افغانستان هیڅ گاونډي هیواد د کډوالو د حقونو په برخه کې نړیوال کنوانسیونونه نه دي مراد کړي او د کډوالو وضعیت لا پسې خراب کړي دي.
معمولا ایران او پاکستان هیڅ وخت د کنوانسیون دی ویانا د 1955 کال ته او د پروتوکول 1978 کال ته هیڅ وخت نه ده کړي. ډیپلوماټیک اصول د کنوانسیون دی ویانا او شیکاګو د 1978 او 1978 کال ته هیڅ نه ده کړي. خنو بنان پوسین حالت کې طالبان اوازنه لال لري چې ځان سره وګیږي شخصي غاړي کې صدرۍ چې دغه ستونزې حل سي او ملت افغانستان کولای شي خپل غږ پورته کړي نړیوالو تمګرمتو سازمان ته کمشنري علي ملل متحد ته توې طالبان کولای شي باید وی کې چې دوی ته سہولتونه ایجاد کړي د تعلیم په څنګه کې د کار او اشتغال په څنګه کې اقتصادي مشکلات په څنګه کې.
د نړیوالو چارو یو پو انتظار خادم هم ازادي راډیو ته وویل چې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې کډوال حقونه لري چې باید ورته ورکړل شي.
د افغانستان اوسنی حاکم نظام او حکومت مجبور او مکلف دی چې د ایران په شمول باندې ټول هیوادونو سره ډیپلوماټیک مباحث شروع کړي، د افغانانو د حقوقو بحث سره وکړي او د دوی حقوق تضمین شي، د دوی پر وړاندې باندې تجاوز او ظلم ونشي، د دوی حقوق تر پښو لاندې نشي. ځکه همدا حاکم نظامونه دي چې د خپل اتباعو حقوق په داخل د هیواد کې او په خارج د هیواد کې تضمین کوي.
د وای افغان کډوال نه یوازې په ایران بلکې په نورو هیوادونو کې هم له ستونزو سره مخ دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د سیمې او گاوند په یو شمېر هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ طالب ډیپلوماټانو ته سپارل شوې دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شو چې پکې د ایران په داماوند سیمه کې یو ایرانی پولیس د سید مهدی په نوم د 15 کلن افغان کډوال پرور میک زنګونی خې او یو بل ایرانی پولیس یاد افغان کډوال ورته کلک نیولې ده. د خبري شوی ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې د مدني بنسټونو او فعالانو په ګډون ګڼ خبرګونونه راو پارول او د افغان کډوالو د ملاتړ کمپاین هم ورسره پیل شو. دا لومړی ځل نه دی چې په گاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې د کډوالو د زورونې او له هغوی سره د ناوړه چلند ویډیوګانې خپرېږي، بلکې له دې وړاندې په دغو دواړو هیوادونو کې میشتو افغان کډوالو دوی سره د ناوړه چلند شکایتونه ازادي راډیو سره شریک کړي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي
ازادي راډیو څلور وشتا ته
پرونو ته بیا هم خره غلاست. په ننګرهار ولایت کې ځای طالب چارواکي د دې ولایت په مومندري ولسوالۍ کې د پاکستان له لوري د بمبار په اړه راپورونه راتوي، خو دا کوي چې یو پاکستانی الوتکه د افغانستان هوایي حریم کې لیدل شوې. د ننګرهار ولایت د مومندري ولسوالۍ اجمل شګیوال ازادي راډیو سره په خبرو کې د یو شمېر رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې د شنبې په شپه پاکستانی جیټ الوتکو د ننګرهار د مومندري ولسوالۍ په باسول سیمه کې بمبار کړی دی او خلکو ته یې جوبله اړولې ده. نورحال فیروز عزیزی را کوي.
په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي پرون شنبه ماښام د پاکستان له لوري د هوایي بمباریو راپورونه ردوي، خو پرته له دې چې کوم سند وړاندې کړي ادعا کوي چې یو پاکستانی الوتکه د افغانستان هوایي فضا ته راوښتې ده. د دغه ولایت د مومندري ولسوالۍ ولسوال اجمل شګیوال ازادي راډیو ته وویل
دا راپور دروغ دی، کاملا دروغ دی. ماښام نه بعد موږ د مومندري ولسوالۍ امنیتي ملګرو چې اوس انتظار ورکړی و هغه نه بعد تبدیلات خلکو جوړ کړي دي. یو دوهم دا چې مخصوصا ناوخته کې یوه پاکستاني تیاره راوښتې ده دې خواته، البته
نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس احسان الله ساجد هم ازادي راډیو ته د مومندري ولسوالۍ د امنیه قومندان له قوله راستولو معلوماتو کې ویلي چې دا بارود د تیر حکومت پر مهال د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی و چې د انتقال وړ نه و او دوی چاودنه ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کورنیو رسنیو بیا خبر ورکړی چې د شنبې په شپه شاوخوا 8 بجې پاکستانی جیټ الوتکو د ننګرهار د مومندري ولسوالۍ په باسول سیمه کې بمبار کړی او تر پیښې وروسته ساحه کې امبولانسونه د جسدونو او ټپیانو د انتقال په حال کې لیدل سوي دي. په خبر کې راغلي دي چې دغه شان تر ډیورن کرښې هاخوا د افغانستان په خاوره کې د کونړ ولایت پر فضا هم دوه پاکستانی جیټ الوتکې د غزمې پر مهال لیدل سوي دي. د کونړ ولایت یو شمېر اوسیدونکو هم د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال ته د نوم او غږ نه نشرولو په شرط ویلي چې بیګاش په د جیټ الوتکو د الوتنو شاهدان و. د څرګندونې داسې مهال دي چې له دې وړاندې د روان 1403 کال په چنګاښ میاست کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي و چې ښایي ځواکونه یې د افغانستان د خاورې دننه پوځي عملیات وکړي. خواجه آصف له امریکا غږ اردو سره په مرکه کې دا هم ویلي و چې که په عزم استحکام عملیاتو کې ضرورت پیښ سو د پولې پورې غاړه به په افغانستان کې هم د تحریک طالبانو پاکستان ډلې پر ضد عملیات وسي. پاکستان د جون په 22مه د عزم استحکام په نوم د عملیاتو اعلان وکړ. دوی د دې عملیاتو ځای خیبر پختونخوا او بلوچستان یاد کړی و. پاکستانی اړخ تل د تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی د ځپنې خبره کوي، وایي چې دا پوځي عملیات هم په همدې دلیل ترسره کوي. خو هم د طالبانو حکومت او هم د ٹی ٹی پی ویان محمد خراسانی ازادي راډیو سره خبرو کې څو ورځې مخکې په افغانستان کې د دې ډلې حضور رد کړی و. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول د خپلو سیمه ییزو چارواکو د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو دا چې پاکستان پاکستانی جنگی الوتکو د مارچ په میاشت کې په خوست او پکتیکا ولایتونو کې بمباری وکړي. هغه مهال طالبانو دا حمله وغندلې او وی ویل چې شپږ تنه ملکیان په پکتیکا او دوه تنه په خوست کې د دغو بریدونو له امله وژل شوي وو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو ازادي رادیو ته غوښتي د ازادي رادیو خبرونه وستل رويش ساته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي او په خبرونه کې پاتې نور راپورونه هم را سرهشته. ورزو بل راپور ته د طالبانو حکومت یو ځل بیا په افغانستان کې د ترهګری زوډالو د شتون پاړه د نړیوالو اداوې رد کړې دي. د دوی د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند تولونیس خصوصي رسنۍ ته ویلي د ترهګری زوډالو پټنځایونه لمینځ یوړل شوې دي او ترهګری یا وجل شوی او یا هم تر محکمې لاندې دي. تر دې مخکې د طالبانو حکومت ویاند زبیولا مجاهد هم په افغانستان کې د ترګریزو ډلو د فعالیت په اړه راپورونه بي بنسټه بللي وو. د طالب چارواکو دا سرګندونه ورسته له هغه دي چې د ترګری د مخنیوي په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال خبرداري ورکړي چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د ګمارنې هڅې زیاتې کړې دي. په دې اړه بشپړ راپور له سنا کاکړ ناوړو.
په افغانستان کې د دایښ په ګډون د ترهګری سوډلو د شتون په اړه لپاره خواندېښنو وروسته د طالبانو حکومت یو ځل بیا د دوی حضور او هر ډول فعالیت په افغانستان کې ردوي. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي عبدالمتین قانی د زمری په شلمه تولونیوس خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې ویلي د دوی حکومت د ترهګری سوډلو ټول پټنځایونه له منځه وړي او ترهګری وشلي او یا یې هم نیولې دي چې تر محاکمې لاندې دي. عبدالمتین قانی د خپلو خبرو په دوام کې پرته له دې چې د کوم هیواد او یا سازمان نوم واخلي دا وکړه چې د افغانستان د امنیت په اړه د نړیوالو سازمانونو ترمنځ د نظر اختلاف دی او یو شمېر سازمانونه غواړي د خپلو منافعو د ساتلو لپاره دایش او یا نورو ډلو ته پټکوې تبلیغات وکړي. نوموړي په خپلو خبرو کې دا ادعا هم وکړه چې دا مهال د طالبان حکومت داسې امنیت تامین کړی چې تر دې مخکې هیڅکله په افغانستان کې نه و تامین شوی، خو په افغانستان کې د امنیتي پیښو د قربانیانو کورنۍ بیا ادعا کوي چې په افغانستان کې امنیت نه دی ټینګ او دوی تل ویره لري. یو له دوی څخه چې د موضوع د اساسیت له امله نه غوړي نوم یې او د هغه برید جزئیات وړاندې شي چې دا پر بنسټ یې د دایش ډلې لخوا شوی او د کورنۍ یو غړی یې پکې وژل شوی و ازادي راډیو ته وویل.
زمونږ غوښتنه له دولت څخه دا ده چې امنیت راولي، ځکه خلک نارامه دي، د شپې او د ورځې آرام نه لري. مونږ امنیت نه لرو، ډېر ویریږو. که دایش نه دي نو څوک دي چې خلک وژني؟ په هر جومات کې، په بادغیس کې، په کابل کې خلک ووژل شول. دایش مسؤلیت منلی دی، خو که دایش نشته نو څوک دي چې دوی وژني؟
د یادونې ده چې د اسلامي دولت ډلې یعنې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته او مخکې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی. هغه ډله چې د طالبانو حکومت ادا کوي چې اوس یې ځپلې ده. د طالبانو حکومت ویان زبیولا مجاهد هم د زمري په نولسمه په خپله ایکس پاڼه په افغانستان کې د داعش په ګډون د بهرنیو ترهګریزو ډلو د فعالیت خبرونه بې بنسټه بللي وو او ویلي وو د دوی حکومت چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد امنیت پر ضد وکاروي. د طالب چارواکو دا څرګندونې وروسته له هغې دي چې د ترهګرۍ د مخنیوي په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر وورونکوف د زمري په 13مه امنیت شورا ته په خپل نوي راپور کې خبرداری ورکړی چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په تیرو شپږو میاشتو کې خپل مالي او لوجستیکي امکانات ښه کړي او هم یې د ګمارنې هڅې زیاتې کړي دي. وورونکوف زیاته کړه چې په دې موده کې د دې ډلې څخه د جلاوطن افغانانو او د منځنۍ اسیا د وګړو ملاتړ هم زیات شوی دی. نوموړي د دایش ډلې خراسان څنګه له افغانستانه بهر اروپا ته هم یو لوی ګواښ ګڼلې وه. د ملګرو ملتونو د بندیسونو د ملاتړ او څار ډلې هم د زمري په 11مه په خپل 34 کڼه راپور کې د دایش ډلې د خراسان ولایت څنګې القاعده شبکې او د هغوی د اړوندو ډلو او افرادو په اړه اندېښنه ښودلې وه. ویلي چې دایش ترهګریزه ډله لا هم په سیمه کې جدي ګواښ دی او له افغانستانه د باندې ترهګري خپروي. تر دې مخکې د سیمې یو شمېر هیوادونو هم په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو په ځانګړي ډول د دایش ډلې د خراسان څنګه د فعالیت او شتون په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او دوی د سیمې د امنیت لپاره یو ګواښ بللی وه. خو د طالبان حکومت تل دا ډول ادعاوې رد کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غوښتي او سم ورزو نړۍ ته سر ورکار کوو. په نړۍ کې به مو د غزې له حال خبر کو. په داسې حال کې چې امریکا، اروپایي اتحادیې او یو شمیر نورو هیوادونو د غزې پر یو خونځي د اسرائیل پر حمله اندېښنه کولې او هغه یې غندلې. اسرائیل د خان یونس یوې سیمې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې ژر تر ژره له خپلو کورونو ووځي. په غزې کې وروستي وضعیت د سولې لپاره د خبرو راتلونکي له مبهم سره مخامخ کړی دی. پاتې حال عصمت ساروان راکوي.
د اسرائیل پوز د خان یونس د شمالي سیمې له اوسیدونکو څخه وغوښتل چې په غزې ترنګه کې د دوی تر نویو پوځي عملیاتو مخکې ژر تر ژره له سیمې ووځي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو نن یک شنبه وویل چې د خان یونس الجلا مینبه نور د تروریستي فعالیتونو له امله د بشري ژوند برخه نه ګڼل کیږي. د اسرائیل دفاع وزارت ویلي چې په الجلا کې ملکي وګړي باید د بشري مرستو یوې سیمې ته لاړ شي. د اسرائیل دفاع وزارت ویلي چې د خان یونس د دې سیمې اوسیدونکو ته د لیکلو پیغامونو، تلیفونونو، الوتکو او نورو پیغامونو له لارې په عربي ژبه خبر ورکړی دی. لبلې خوا سپینې ماڼۍ ویلي چې د اګست په لسمه د غزې ښار د یو ښوونځي پر ودانۍ د اسرائیل د هوایي برید په اړه ژوره اندېښنه لري. د غزې د بیړنیو چارو د ملکي خدماتو اداره وایي چې په ښوونځي کې شاوخوا سل تنه وژل شوي دي. د څو عربي هیوادونو ترڅنګ ترکیه، بریتانیا او د اروپای اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ رئیس دا بریټ غندلې ده. د متحدو ایالاتونو د ولسمشر مرستیالي کاملا هاریس د شنبه په ماښام د بریټ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل یو ځل بیا یو زیات شمیر ملکی وګړي وشل شوې دي. د دیموکرات ګوند کاندیدې میرمن هاریس چې د کمپاین په یو لاریون کې د ګډون لپاره په فینیکس کې و، په غزا کې د اوربند او د يرغملو د خوشی کولو پر اړتیا هم ټینګار وکاوه. په غزا کې د شوانزی له ودانۍ څخه فلسطینی بیزای شویو کورنیو د استوګنی کار اخیست. د غزې د بیړنیو ملکی خدماتو ادارې چې د تلفاتو د شمیر په اړه باوري سابقه لري وایي چې په دې برید کې نږدې سل کسان وژل شوي. اسرائیل وایي چې شاوخوا شل وسلوال په دې ودانۍ کې موجود وو. په داسې حال کې چې په غزه کې د اوربند خبرې په څو ورځو کې پیلېږي، حماس ډلې ویلي چې نوې موافقې ته به په ځواب ویلو باندې غور وکوي. حماس د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای اتحادیې لخوا یوه تروریستي ډله بلل کیږي. په ورته وخت کې فرانس پریس او ریوټرز خبري آژانسونو د حماس د افراطي ډلې د یو چارواکي له قوله د بریټ په اړه نور جزئیات وړاندې کړي دي. د حماس تر کنټرول لاندې د فلسطین د ملکي دفاع وایند محمود باسال د شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې د مړو شمیر درې نیوي ته لوړ شوی چې پکې یوولس ماشومان او شپږ ښځې شامل دي. د زیاته کړه چې په دې ودانۍ کې شاوخوا 350 کورنۍ ژوند کاوه چې پورتنۍ پوړ او ټیټ پوړ یې د جماعت په توګه کارول کېده. د اسرائیل پوز بیا وایي چې دا عملیات د دې لپاره شوي چې د دوه ترهګرو ډلو د قماندې مرکز پنه کړی. اسرائیل ټینګار کوي چې په برید کې داسې دقیق مهمات کارول شوي چې همره تلفات نشي اړولی څومره چې د غزې چارواکي ادعا کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیا هم د افغانستان اورزګان ولایت تصرف کار کوي. په اورزګان ولایت کې د زیړی په نوم ناروغي د انزورو باغونه زیانمن کړی دي. کروندګر او بڼوال ویل دي عمله سکالي حاصلات نه درلودل. لسیمیز مونږ همکار راپور راکوي.
د اورزګان ولایت د انزورو د باغونو یو شمیر بڼوال وایي ممکن سش کال په دغه ولایت کې د انزورو په حاصلاتو کې 50% کموالی راسي. دی وای لامل د جړی پونم ناروغي د چی دینزورو باغونه یغیزمن کړی دی. و دیرش کلن اختر محمد چی د ترنکوټ شاراروان د دیهیاک پسیمه کی پر وجری بزمکه دینزورو باغ جوړ کړی. ازادي راډیو ته داسي ویل
پروش کا درمز دینزورو درې خوار انزر وکړ نو شش کال ک جړی نه وای شپږ خوار انزر کوله نو داس جړی وکړی یو نیم خوار دوغه نه وکړ نو
نور احمد بیا د ترنکوټ شار اړوند یو بل بڼوال دی. دی هم د ورته ستونزو یادونه کوي.
دوه جری به ځای ځکه د دوه نیم سوه بټې انځر دي. تیر کال یو خوارو شل مانه کړي دي او شش کال د چا ډیرو کې دا جیش مانه.
د یاد ولایت بڼوال په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري ریاست له مسولینو غوښتنه کوي چې د ژړي په نوم د ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې دي له دوی سره مرسته وکړي. د دغه ولایت یو بل بڼوال عبد الظاهر ازادي راډیو ته ویل
او جه بارانو جه سلابو دونه را توانې کړ سم پر نیمه خو را توانې کړ ګوره خدای ته خپل وینه دا د مرزونه په وکړل د خپاک دا د ویش یاله نه جره چوس ما پلاس کی دا واسطه ګرځول دي خالي خوراک ته نه دی وان د خوراک لم نه دی دا ګوره چغو کوي ام نه خوري دا را کانسو دا به بس خالي ګرځه دونه توانونه دا اربع غوانته سم پر نیمه کې تاوانی ورسولې یو لږه کمی کني خامہ خیر رسولې زموږ د غشتنګ د غصه داد چې د اسلامي امارات چې زموږ سره کومکونه وکي یو کال ته خاص دغه باخت په تمو ګرد کال نو بم پر لګولې مصرفونه مم پر کول کوډونه مم پر کول یو غونی کوډ سپین کوډ وغدي په شپږ درجه پر نیم زر کالداري بارادا تور کوټ په چا واس ولا کرسیش
په اورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری ریاست مسولین په نږدې راتلونکو کې په یادو برخو کې د دغه ولایت بزګران او بڼوالو ته د روزنی زورک شپونو د جوړولو ژمنه کوي د دغه ریاست ویان عبدالمنان پاروکی په انزورو کې د جړی په نوم د ناروغي لامل د اوبو لګولو نامنظم والی یادوي
او لامل د دې جړی مرز هم دا په معیاري شکل د ابیاري نشتم دی مثلا چې ابیاري په معیاري توګه باندې داسې دی نه کوي نو په دې حکر باندې زموږ هغه تخنیکي او مسلکي ټیم دی ته پوهاوی ورکړی دی او ان شاء الله پاینده کې به هم دی لپاره موږ دا د پوهاوی لړۍ جاری وساتو
دا چې بڼوال څنګه کولای شي خپل باغونه له مرزونو څخه خوندي وساتي په دې اړه مو د کرنې په برخه کې د متخصص انجینر قدرت الله حمیدی وپوښتلې نو موري وویل
روزګان کې د جړۍ وکې د انزور نو دې د غدویله ته خو همدای لتونه دي اول دا شش کل ورشتونه ډیر وسوله ورشتو په مهال باندې خلګو به مور کوي چې دغه ضرورت نه ورته اول دا چې بیا نصافي ګرمي باندې رااله د ګرمي په مهال به دی دغه به خونه نور نه پټ کړی دغه انزور ده او بل خبره دا په مومي ډول کې په هوا کې رطوبت هم دغه برانو رئیس دروازه پوری پاز کوم چې په هوا کې رطوبت لندبل ډیر مدیا دغه او دته ورته نور مرزم بده کنه وایز پنځور کې بلکې په غنمو کې په نور نه باتات کې بادام کې په ډیرو شان کې ششکل د مرز رښکار شي او مخنیوي په اوره کم کې جنو د خپل دولت پیدام کاری وای کی دولت تر کم چې مثلا لابراتوار سره باید دغه مرز ټیسټ کې ټیسټ وکړي دغه د لپاره دوا پیدا کړي نو دوا پیدا کړي بیا کې مخنیوي په دغه لار باندې کې بزګران صرف وکایا کولای شي مثلا وکایا وکړي
په اورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو لمخې د ماحال پر 1500 جری به هکټار ازمکه باندې د انزورو باغونه جوړ شوی دي چې په کلنی ډول 2003 ټنه عاید لري په دغه ولایت کې د انزورو کنداري من له زر افغاني څخه نیولې تر 4000 افغاني پورې پلورل کیږي
په افغانستان کې به مو د کرکټ له حال خبر کو د افغانستان کرکټ بورډ وایي د شپږیزې لیګ نه هم پړاو پیل ته پوره چمتووالی لري د دغه بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي رادیو ته دا هم ویل چې د دې لیګ کې د ګډون په موخه د کرکټ ملي لوبډلې یو شمیر غړي چې بهر کې په لوب بوختو کابل ته رسیدلي او یو شمیر په لار کې دي نور حال په دې راپور کې واوري
ټاکل شوی سبا دوشنبه د اگست میاشتې پر 12مه په کابل کې د کرکټ شپږیزې لیګ نه هم پړاو پیل سي د افغانستان کرکټ بورډ وایي دوی د دغه لیګ پرانیستي او ترسره کولو ته بشپړ چمتووالی لري د دغه بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي رادیو ته وویل
دغه سیالی به ان شاء الله سبا رسمن پیل شي د ورځې دوه سیالۍ ترسره کیږي لومړۍ سیالۍ سهار 9 بجې او دویمه سیالۍ بیا له غرمې وروسته 2 بجې ډېرې لوبغاړي راسېدلي دي یو شمېر لوبغاړي چې پاتې دي ان شاء الله هغه به هم د پیل په لومړۍ ورځو کې راورسېږي او خپل لوبډلو سره به یوځای شي او ټکټونه په 570 افغانیو ټکټونه دي ان شاء الله هر سړی کولی شي ټکټ واخلي او دغه سیالیو ته راشي او خپل اتلان له نږدې وګوري او دغه زړه پورې سیالیو نه خوند واخلي
ښاغلی سادات وایي دا سیالۍ چې د اګست میاشتې تر 25مې نیټې به دوام ولري د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون د سپورت چینل له لارې به هم په ژوندۍ بڼه خپرې سي د کرکټ یو شمېر افغان مینهوال د دې سیالیو پیل ته خوشاله دي د بغلان ولایت اوسیدونکي نصیر احمد شینواري ازادي راډیو ته وویل
د دې حالت او شرایطو کې افغانان ټول یو رقم د فشار لاندې دي ذهني فشار لاندې دي له هر خوا له هر اړخه اقتصادي له خوا نه اجتماعي له خوا نه او دغسې لوبې چې د افغانانو په خوله باندې مسکار راوستلې سي
د پروان ولایت اوسیدونکی هدایت الله راشد بیا وایي
د ټکټونو د بیو پر اړه باندې
چې اکثر وخت د خلکو اقتصادي توان د دې جواب نه کوي چې په دې کې اشتراک کوي نو چې په تلویزیون باندې خبرېږي دا یو ډېره خبره ده. فکر کوم چې هغه کسان چې کاري مصروفیتونه لري او خپل وخت نشي کولی د خپلې خوښې لوبډله تعقیب کړي په تلویزیون باندې نشرېدل یې هم یو ډېره خبره ده.
د کرکټ بورډ په خبره په دې لیک کې به د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي لکه راشد خان، ابراهیم ځدران، رحمت الله ګربز، محمد نبی ساحل، رحمت شاه، عظمت الله عمرزی، حشمت شهیدی او یو شمېر نور لوبغاړي هم ګډون وکړي او په خبره یې هیڅ بهرنی لوبغاړی به پکې نه وي. بلخوا ځینې کرکټ پوهان د شپږیزې لیک د اهمیت په اړه وایي چې دې سره به د کورني کرکټ